ازادي راډیو قدر منوریدون کو سلامونه په افغانستان کې د مازیګر سلور په جشوي زفشت ساحه کې ما د شفیق یار په تخنیکی همکاري د خبرونه ته وړاندې کوم پایل کو د دې سات خبرونه دا بی پولی خبریالانو ټولنه یا RCF وای طالبانو په څه کم یو کال کې لک تر لګه دولس رسنۍ بندي کړي دي او د ارزو ټلویزیون چې دی وروستیو کې غږ غلی کړی و کارکونکي تر وسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکونکي خوشی کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ هغه د نه منلو بللی دي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د جنوبی آسیا د څانګې مشر سیلین مرسیر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی دی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل شوی دی. د ټولنې د ټولو نیول شویو خبریالانو په بې قید او شرط خوشي کولو ټینګار وکړ او تاکید یې وکړ چې افغان رسنۍ حق لري چې خلکو ته بې پرې معلومات ورسوي. RSF له طالبانو وغوښتل چې رسنیو ته اجازه ورکړي سوله نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا UNHCR وای ایران د سپتمبر له میاشتې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه په خپله ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثره یې په زور له هغه هیواد ایستل شوي دي. د دې ادارې یوې چارواکې کارولاین ګلوک په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي به په پام کې لري سو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثره یې افغانان دي له خپلې خاورې وباسي. UNHCR ویلي له ستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپلو شریکانو په مرسته د هیواد ته د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو لاسنیوی وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی. د اوچا په خبره د دغه ډلې زوار اړخیز تګلارې هدف د خلکو ژوند ژغورل، د کړاوونو کمول او د مهم وړتیاو په برخه کې د افغانانو د وقار ساتل دي. اوچا ویلي چې په افغانستان کې د 6.8 میلیون اړو کسانو د ملاتړ لپاره 2.4 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. په جنوبی سالان کې تیر شپه په یو ټرافیکی پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قوماندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیر شپه د جنوبی سالنګ د ولسوالۍ په ګهواره سنگ سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو کورولا ډوله ټیکسي چې له تخار څخه کابل ته په لاره وه له سړک څخه واوښت او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ایز چارواکو د دې ترافیکي پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي بللې ده. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وایي چې پاکستان د لری واټن بالستیک توغندوی د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول جنوبی آسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نښه کړي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې ویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپینې ماڼۍ دغه جګپوړي چارواکي یوه ورځ وروسته تر دې اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگټن د پاکستان پر 4 شرکتونو بندیز ولګوه. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبی سیمه خیرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لک تر لګه 2 کسان وژل شوي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سیرهی پوپکو وویل چې د روسیې د توغندۍ بریدونو له امله په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو خطر زنګ وهل شوی او د هایپرسونیک کینجال او اسکندر کائن درویش بالستیک توغندی یو په ګډون یوازې 8 توغندی پر کیف وشتل شوې دي. د اوکرایني چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خیرسون کې وژل شوی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ هول ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېیمې 15 شلوره مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد د کرکټ پرونۍ مسابقه د 202 منډو په توپیر سره وګټي. یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې هرکلی کوم. وړاندې په خپرونه کې راسره دا راپورونه واورئ. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ترافیکي پېښې 15 برابره زیات شوي دي.
نو حکومت کنټرول کړی دی، نه دی حکومت په وس پر دی، نه کوي سړک یې چې هغه په خوړنۍ سړک وغیره دوه نیم متره یې سړک را کړو کړی، مخکې درې موټره تېرېدو، اوس دوه موټره نه سوی تېرېدی.
یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال شکایت کوي چې د مناسبې سرپنا د نشتوالي له کبله له جدي ګواښونو سره مخ دي.
نو موږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې زموږ د غږ واوري، هوا سړه ده، زموږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغالو وس نه لرو.
په اورسکان ولایت کې خلک د لوړو زده کړو د موسسو پر جوړېدو خوشاله دي.
دا ډېر کومک دې مسره د زموږ ډېر ساينس په ځای باندې اتکېږي. دا غږ د زموږ څخه ډېر سیستمونه دي یاد کړل چې د ټول سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې داخل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسره.
وړاندې په خبرونه کې د دې مطالبه تر څنګ نړیواله موضوع هم ښکاره را سره اوسه.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ کا ازادي رادیو نه اوري، بیا هم خبرونه ته خراغلې شروع کوو. د دې خبرونه پر مطالبه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ترافیکي پیښې 15 برابر زیاتې شوې دي. ایمرجنسی روغتیایی سازمان په یو راپور کې ویلي چې د 2022 کال د مارچ میاشتې څخه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې په ترافیکي پیښو کې نږدې 80% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله 140 تنو نه زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا چې نور څه حال دی دا به د سنا کاکړ نه واورو.
ایمرجنسی روغتیایی سازمان په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي خبره کوي. دغه بشرپاله روغتیایی سازمان د پنځشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د ترافیکي پیښو شمیر 15 برابره زیات شوی دی. که څه هم په راپور کې د 2021 کال د پیښو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو راغلي چې د 2022 کال د مارچ او 2023 کال د مارچ میاشتې ترمنځ د ثبت شویو اټکلونو له مخې په ترافیکي پیښو کې 80.5% زیاتوالی راغلی دی. ایمرجنسی زیاته کړې په دې موده کې د پیښو شمیر له 2602 څخه 15,520 ته زیات شوی. په راپور کې زیاته شوې چې دا پیښې چې له سړک څخه د موټر د اوښتلو، چپه کېدلو، دیوالونو سره د ټکر او یا په سیندونو کې د لوېدلو له امله رامنځته شوي، لامل یې د سړک خراب حالت، لوړ سرعت، په لاره کې د ځمکې ښویېدنه او یا د سړک د مقرراتو نه مراعاتول دي. ایمرجنسی بشرپاله روغتیایي سازمان چې په 1994 کال کې د جګړې ماینونو او بېوزلۍ قربانیانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او وړیا جراحي په موخه جوړ شوی، په افغانستان کې خپل فعالیت په 1999 کال کې پیل کړی دی. د سازمان د معلوماتو داسې مهال خپروي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د تېرې دوه ورځې هم یو شمېر مرګونې ترافیکي پیښې شوې دي. تېره شپه په جنوبي سالنګ کې په یوه ترافیکي پیښه کې له سړک څخه د موټر د اوښتو او چپه کېدو له امله 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوي دي. افغانستان کې ډېری ترافیکي پیښې د موټرو د مخامخ جنګېدو په ترڅ کې هم رامنځته کېږي. د چهارشنبه په ورځ ناوخته د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله چې له یو بل څخه یې شاوخوا 45 کیلومتره واټن درلود، 250 کسان مړه او 300 زیات ټپیان شول. د ایمرجنسی سازمان په بیان کې دغه شان راغلي چې د دې پیښې 18 ټپیان د دوی کابل روغتون ته راوړل شوي. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د ترافیک پولیسو عمومي رئیس حسیب الله مختار کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښې تر ډیره حده د موټر چلوونکو د بېغوري، لوړ سرعت او د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله رامنځته شوې دي. د دې پیښې د یو قرباني د کورنۍ غړي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د ترافیکي پیښو د راکمولو په برخه کې د طالبان حکومت پر بېغوري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
شرکتونه چې دي پرېږي په موټروانانو چې ته به په 3 ساعته کې ځان رسوي، نو هغه به چې هر کم وي لکه تیاره چې در روانه وي، نه حکومت کنټرول کړي دي، نه دي حکومت په وس پر دي، نه کوي سړک یې چې هغه په خوړنۍ سړک وغیره دوه نیم متره یې سړک را کړو کړی، مخکې درې موټره تېرېدو، اوس دوه موټره نه سوی تېرېدی.
خو پنځمبه د قوس 9 د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د غزنی د ترافیکي پیښو په غبرګون کې د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو اعلان هم وکړ، خو د یادو شرکتونو نومونه یې نه دي څرګند کړي. په غزنی کې ځایي خبریالانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې یاد مسافر وړونکي موټرې په میرویس نیکه او بهمن ترانسپورتي شرکتونو پورې اړوند وي. په ورته وخت کې عبدالجبار چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ په لویو لارو سفرونه کوي او په خبره یې د ډیری ترافیکي پیښو شاهد دی، د ډیریو دې پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو خدا چی تیز رفتار او دی ډرایورانو نه مسلکی توب او بل چی دی په لوی لارو هغه خرابوالی چی مثلا ویجاړی او ستونزې لري. دریم دا چی د لوی لارو په سرونو باندې هغه ترافیکي نښې نه ایښودل شوي، حتی زموږ په ښارونو کې هم نشته. او بل دا چی اکثریت سړکونه تنګ دي، سوری ډیر نه دی.
تر دې مخکې یو شمېر افغانانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د لویو مسافر وړونکو موټرو ځینې چلوونکي نشه یي توکي هم استفاده کوي، چې دا کار هم د دوی په خبره د ترافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په همکار اغلی د طالبان حکومت عدلیه وزارت د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې د ویش، د دولتي ځمکو د اجاره او د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د سانتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د دریو قوانینو د تصویب خبر ورکړی دی. دا چې نور څه حال دی دا بل حدیث پردیس نه په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د هوا په سړېدو او د راستنو شویو افغان کډوالو له ستونزو سره هممهاله د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده تازه د یوه فرمان له مخې چې د طالبانو د عدلي وزارت په رسمي جریده کې ثبت او نافذ شوی، په مرکز او ولایتونو کې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو پر ویش ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش، د دولتي اماراتي سمکو د اجاره او راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو ته د اسانتیاو په اړه قوانین په رسمي جریده کې ثبت او د پلي کېدو وړ دي. د راستنو شو کډوالو لپاره د طالبانو د سمکو د ویش قانون چې دیارلس فصلونه او نونس مادي لري، په کې اړوند ادارو ته سپارښتنه شوې چې اړمنو کډوالو ته له تثبیت یا پیژندنې وروسته په کابل او ولایتونو کې ځمکې ورکړي او د کورونو د جوړولو چارې دې تنظیم او چټکې کړي. په یاد قانون کې د غشان د هغو ځمکو د بیرته راګرځولو چې د ښارګوټو لپاره بیلې شوې وي ټینګار شوی او لارښوونه شوې چې د نورو ښارګوټو د جوړولو لپاره د مناسبې ځمکې ځانګړې شي. په قانون کې د غشان راغلي چې له دې وروسته به راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش چارې د هغه کړنلارې له مخې مخته وړل کېږي چې په قانون کې په اړه وضاحت شته او ټول یې پلي کېدو ته مکلف دي. د طالبانو له لوري د دولتي یا اماراتي ځمکو د اجارې قانون په دې متمرکز دی چې له دې وروسته د کومو شرایطو او اصولو په پام کې نیولو سره دولتي ځمکې اجاره او یا هم په دې برخه کې شوې هوکړې فسخ شي. د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره اعلان شوی قانون بیا په بیلابیلو برخو کې له ځنډ پرته د صنعتکارانو د ستونزو پر حل او د هغو سوداګرو لپاره چې غواړي پانګونه وکړي د لازمو اسانتیاو د رامنځته کېدو سربیره د مرستې ژمنې پکې شوې دي. که څه هم کډوالو ته د ځمکو د ویش په اړه د طالبانو د حکومت په نوي تصویب شوي قانون او کړنلارې کې څه نه دي ویل شوي چې څومره راستانه شویو کډوالو ته به د کورونو لپاره د ځمکې نمرې ورکړل شي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت سرپرست تورخم خارګوټي کې د راستانه شویو کډوالو څخه د لیدنې پر مهال په دې اړه څرګندونې کړې وې. عطاالله عمری ویلي وو چې د راستانه شویو کډوالو لپاره د نمرو د ویش طرحه د طالبانو د مشرتابه له لورې منل شوې چې له مخې به یې کډوالو ته دوه لکه نمرې وویشل شي. یو شمېر راستانه شوي کډوال به شکایت کوي چې د مناسبې سرپناه د نشتوالي له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. محمد صابر او رحمان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څو بسړې اوسې کې پردې کورونو کې نو موږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې موږ د غږ واوري هوا سړه د موږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو، ځکه دلته کارونه نشته. پکر وضعیت بخي بد وضعیت کې نن تاسو نه هیله کوو چې موږ سره مرسته وکړي.
وادي مت ډیرو خلکو راکړي د حکومت مو وادي راکړي خیره بنسټونو مو وادي راکړي دنده سي د دوی ته پته مې د ترګ پلاري د ټولو سره به شتو حکومتونو حکومت منم دا غږ دشي موږ سره نیو د کور جوړونې په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
راستنه شوی کډوال په داسې حال کې د سرپنا د نشټوالي او نورو ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه د دسمبر په 13مه د کډوالۍ نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2024 کال کې 1.2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو شورا پی آی این آر سی عمومی منشیان انگلند هم پرون پنج شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دا 2023 کال له اکتوبر راهیسې 1,60,000 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي دغه شان ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی، راستنه شوي کډوال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې په دې برخه کې به مو له نړیوالو موضوعاتو خبر کو سر بخاره کو. امریکا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سوریې ته د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دغه پلاوی به د دې هیواد له نویو واکمنانو د اسد رژیم له ړنګېدو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. په داسې حال کې چې سیمه ییز او نړیوال قدرتونه هڅې کوي څو په سوریه کې د یو ولسواکه حکومت د جوړېدو ډاډ ترلاسه کړي، د سوریې بیلابیلې پرګنې هم غواړي چې په راتلونکي حکومت کې باید ټول برخه ولري. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وویل چې سوریې ته تللی پلاوی به پر سوریې د واکمنې حیات تحریر شام ډلې او هم د هیواد لږکیو ډلو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. واشنگټن دا ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې دغه پلاوی به له سوریایانو سره پر دې خبرې وکړي چې دوی د خپل هیواد د راتلونکي په اړه څه لیدلوری لري او متحده ایالات په څه ډول ملاتړ کولی شي. دغه امریکایي پلاوی بچې د یرغمل نیونکو لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم پکې دی. هڅه وکړي چې د امریکایي تر تم شوي خبریال استن ټایس د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي. نوموړی د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې په سوریه کې یرغمل شوی دی. امریکایي ډیپلوماټانو په 2011 میلادي کال کې وروسته له هغې چې د اسد د رژیم لخوا د مخالفانو له ځپنې وروسته کورنۍ جګړه نوې پیل شوې وه، تر اوسه دمشق ته په رسمي سفر نه و تللي. د امریکایي پلاوی دغه سفر هم دارنګ یو ونی وروسته له هغه کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سوریې گاونډیانو ته د سفر په مهال وویل چې متحده ایالات د هیئت تحریر شام ډلې سره په مستقیم تماس کړي. د دې ډلې په مشرۍ د یاغي ډلو د چټک پرمختګ په ترڅ کې څه کم دوه اونۍ مخکې د بشر اسد د کورنۍ د څو لسیزې واکمنۍ ړنګه شو، خو ورسره په دې هیواد کې د ښځو او همدارنګه د لږکیو د حقونو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د پنجشنبې په ورځ په سلګونو کسانو په دمشق کې په یوه لاریون کې د ولسواکۍ او د ښځو د حقونو د تامین غوښتنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې د اسد رژیم له ړنګېدو وروسته دا ډول لاریون ترسره کیږي. د سوریې په شمال ختیځ قمشلی ښار کې په زرګونو کسانو د امریکا له ملاتړه برخمن کورد ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د کوردانو په مشرۍ دغه ځواکونه د ترکیه او د هغې د ملاتړو وسلوالو یاغي ډلو تر فشار لاندې دي. که څه هم حیات تحریر شام ډلې چې پخوا په سوریه کې له القاعده څانګې سره اړیکې لرلې، لکله چې واک ته رسېدلې له ځانه د یوې معتدلې ډلې انځور وړاندې کړی، خو د سوریه د ګاونډیانو په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره په دې اړه اندېښنه شته چې د سوریې راتلونکی حکومت به څه ډول بڼه ولري. تېره اونۍ د شنبې په ورځ په اردن کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې لویدیځو او عربي قدرتونو او همدارنګه ترکیې په ګډه په دې هیواد کې د یو ټول شموله او غیر فرقي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د سوریې د ټولو مختلفو پرګنو حقونو ته درناوی وکړي. د پنجشنبې په ورځ د قاهرې په خبرو کې هم د دغې غوښتنې ملاتړ وشو. ترکیه او ایران چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو پلوي کړې هم دغه غوښتنه بدرګه کړه. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان چې هیواد د اسد ملاتړ کړی و، په راتلونکي حکومت کې د سوریې د ټولو ډلو د ګډون او بېلابېلو عقایدو او مذهبونو ته د درناوي غوښتنه کړې، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اسد د مخالفانو خوا یې نیولې وه، د پخلاینې او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي غوښتنه وکړه. هغه همدارنګه ویلي چې سوریه باید له ترهګرۍ څخه پاک وي. ترکیه د سوریه په شمال لویدیس کې د وای پی جی په نوم د کوردانو په مشرۍ د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کړی، د کوردستان د کارګرانو د ګوند یوه څانګه بولي. ترکیه، متحدو ایالتونو او د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو دا ډله د یوه تروریستي سازمان په توګه نومولې ده. انقره د پنجشنبې په ورځ وویل چې تر هغو به پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي ترڅو دغه ډله ځپل شوې نه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په اوروزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 لویو پروژو چارې د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو د پارکینګ پروژې هم شامل وې. دا چې نور څه وو نور حال به له زموږ همکار نه واورو.
په اوروزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډې تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې، چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام به وي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډو تالار دی، او یو سوله سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ ګټه اخیستنې ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکۍ ده، د دې په الحال اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداری کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون لپاره، دا ډیر اړینو ضروری دي. او یو د کتابو خریداری ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دي. یو غټ ګودام تقریبا چې 40 په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت پونځي د لپاره زراعتي ټکنالوژي شاندې چې دا په الحال د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اوروزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
ژې شکره تطبیقېږي پونتون لپاره، د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر ساینس په ځای باندې کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دي یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پونتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشحاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
جوړېږي نور تعمیرات جوړ سي، د وخت په تېرېدو سره به د خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوایي حتی کې راسي، او د پونتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لیب څخه ګټه اخیستلی سي، دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي. نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي ودرېږي، د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته ورور پانتون جوړ سي، زموږ هر مشکل چې دی باید ال سي وادي ورېده.
په پای کې د احاطې د دیوال د رغونې د بنسټ ډبره د والی، د موسسې د رئیس، د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو، او غونډه د خاتمې دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
د افغانستان اړوند یو بل راپور هم لرو. په تیر څه باندې یو کال کې د پاکستان حکومت په زور له ډیورن کرښې راړولې افغان کډوال شکایت کوي چې ورسره مرستې نه کیږي او له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی دعوه کوي چې په پاکستان کې ځانونو ته کاروبارونه، کورونه او نور اسانتیاوې چمتو کړې وي، خو په بیړني ډول ایستلو سره یې هغه هر څه له لاسه ورکړه. نور حال د روحلان وری په دې راپور کې.
پاکستان د موږ مزدوری د پاره تللی و، خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډیر خراب دی. په مهاجرو باندې ډیر ظلمونه کیږي، والټه کول دي، جیلونه به تیری. نو زه یې ونیولم، خپله مې لس ورځې جیل تیر کړی دی، سخت والټه کول را کړی دي. بس
دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اوسیدونکی محمد یاسین دی، څوک چې پاکستاني پولیسو په پیښور کې نیولی او بندي کړی و. د هغه په وینا د زرګونو پاکستاني کلدارو په بدل لبن خوشی شوی او په جبری ډول خالی لاسونه لډیورن کرخی راړول شوی دی.
وطن تر وختم ډیر سه حالت کې تورخم کې کله گیټ بند کله خلاص زنانه ماشومان ټول تکلیف کی وختنه افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته کاروبار زمينه ورته برابر کی تر سو خپل هوا تراشه او دلته سوګن شي.
دا یوازې محمد یاسین نه دی چې پاکستانی او امنیتی ځواکونه نیولې زورولې او څه چې ورسره وو هغه ټولې ترې اخستی، بلکې په لسګونه او سلګونه زره افغانان د ورته چلند سره مخ شوي دي. کوم کسان او کورنۍ چې په زور راشړل شوي ټول د مرستو سرپنا کار او نور اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکي یحیا ازادي راډیو ته وویل
موږ د پاکستان نه مهاجر راغلي پرمو او د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خولې ته راغلی دی، خو یو روپۍ چا موږ سره نه کومک کړی دی او نه د کمخوانه چا ټلیفون کړی دی. زموږ دغه مهاجر چې زما په شمول باندې ډېر خلک راغلي دي په دې ساحه کې نو بې سرنوشته مطلب همدغه ځای کې پراته دي، بېچارهګان او پوله پټی هم نه لري، کار او کسب هم نشته.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکي میوند راته وویل په لومړۍ ورځو کې ورسره یو څه مرستې شوي خو له هغه وروسته چا ورته څه نه دي ورکړي.
ځکه چې سړی نوی هېواد ته راوګرځي او بیا خپل ځایم ونه لري، کاروبار سیستم هم ونه لري، نو طبعا سړی د ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي. ژمی هم راغی، اوړی خور رقم کېده، خو ژمی کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو. صرف چپره غوندې والد او همدلته بس خپل مشکلات په خپله رفع کوو. ډېر څه نشته دی، د سرپناه دپاره ډېر اشد ضرورت لرو.
خپلو سیمو ته راستانه کړی شوي کډوال دا ادعا هم کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي او د دوی په نوم کیدونکي کومکونه د واسطو او زور خاوندان ترلاسه کوي. په زور راشړل شوي افغان کډوال وایي هلته یې خپل کاروبارونه، کورونه، جایدادونه او خلکو سره زیات حسابونه درلودل، خو په بیړني ډول راوستلو سره یې هر څه له لاسه ورکړل او دلته خالی لاسونه راغلي دي. پاکستانی حکومت چې کومې کورنۍ په زور راوستلې داوا کوي چې هلته پراته افغانان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی خوځښتونو کې برخه نه اخلي، خو چې هر ګډوډي رامنځته کیږي په تورې افغانان نیول کیږي، د وهلو او ټکولو په زور پرې ترسره شوي جرمونه مني او د مجرمینو په ځای دوی په زندانونو کې ساتي. د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاستونو مسؤلینو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوای ویلي چې کومې کورنۍ هېواد ته راستنیږي سرپرست حکومت او مرستندوی ادارې ورسره کومک کوي. کونړ او ننګرهار ته راشړل شوي کډوال په داسې حال کې د پاکستانی حکومت له زور زیاتي او په افغانستان کې د مرستو د نشتون څخه شکایت کوي چې افغان سرپرست حکومت د کډوالو چارو نړیوالو سازمانونو او د بشر حقوقو ټولنو له پاکستانی چارواکو څخه په زلونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د زورولو، نیولو او په زور د راشړلو پروسه ودروي، خو بیا هم د دغه هیواد مسؤلینو خپل کار ته دوام ورکړی او لامل یې هر ورځ په لسګونو کورنۍ له ډیورند کرښې راوړي.
تاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته پیدا پیغام دی چې موږ هیله د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تیږې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي، اوس څلولس متره پایپ خوري. نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات د ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والد صاحب موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جوړیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان چې خیر اړولی مونږ سره تر اوسه پورې هېڅ کوم همکاري نه ده سوي. نو زما دا پیغام ده، دا ازادي راډیو چې خبرې رسېدی تر لوړ پورو چارواکو ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي دفتر ته چې وفق دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ معاشونه یې راڅخه ګرځولي دي. په ادا مسیسه کې هم کار کړی ده، مسیسه هم ادا مسیسه ده. که چېرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو ډېر به ښه وي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وړاندې په څو شیبو کې به د ازادي میلمه په خپرونه کې زموږ همکار اسمت څاروان له وحید الله معیار سره خبرې ولري، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بیر پولي خبریالانو ټولنه یا آر ایس ایف وایي طالبانو په څه کم یو کال کې لږ تر لږه 12 رسنۍ بندې کړي او د اروزو ټلویزیون چې د دې وروستیو کې غږ غلی کړی اوه کارکوونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکوونکي خوشي کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ هغه د نه منلو وړ بللی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وای ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثر یې په زور له غیوات نه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی. په جنوبی سالان کې تیره شپه په یو ترافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قوماندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار نن جمعه په اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیره شپه د جنوبی سالنګ د ولسوالۍ په قهواره سنگ سیمه کې وشوه.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروان هم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوالې ادارې ویان دی. یو وخت غوښتل چې ژورنالیز شي، پرسنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیشي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. از د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغه کې زګدلایم. نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال کوم یو. دا د بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې وو هغه خو د ډیرای خلکو له لاسه ووتل، یا فلاش ول یا چور شول یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی ده و چې 1990 کال زما په اسنادو کې ده. چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکیره ولید هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشف دی. نو د هغه هغه اصلي تذکیره را پیدا شوې وه، یو چیرته چې ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکیره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه دي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کوله بیا مو مکتب چیرته وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلکو په نامه یادي. په هغه کې دنیا ته راغلی ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پیل شوی وي، یا زما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړي وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړي وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینې بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنی چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږو یاد وو کلو به وم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړه. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره ما نه، زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا د هغه د بیتری یا د وړې بالټې د شپاغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب به مې ایستل، د لرګی وم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته. زما مسؤلیت وو چې هره ورځ کور ته ایسم او بېرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زد هغه د په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما وو. چاره ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بېرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په پشمار تباشیر دا به هم ښوونکو راکړی وو چې دغه به ما وړو راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سینفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې، کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد، هغې وخت کې متوسطه وه، تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو ساعت پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه تګر کوو او یو ساعت د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی وو چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو، او له هغې نه هم دوهم نمره په مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو کله اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی وویل خو همدا خبره تر ازم زه چې کله ډیر معشوم وم زما پلار به خبرونه اوریدل نو ماته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د ناتاخانو आवाज ډیر خوګ لګی دره باندې نو په هغه معشوم توپ کې به هم ما خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې له خبرونو سره و همیشه لکه د په هم ور کسانو رادیو ته به کلک ناس وم خبرونه ټایم هیڅ وخت لاس نه ورکوم علاقه مې ډیر او زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو دریم یې ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب هغه ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم لپاره یو کال مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبریال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځه یو چې نیکه مرغه هم هغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځه لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د اماړي کوله څنګه فارغ شوم او هلته هم په کادر سره دریم نمره نه فارغ شوم د دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې وم د دوام کال د ژورنالیزم پانځه کې وم ما د آزاد خبريال په توګه هم له ځینې بهرنۍ رسنیو سره دنده پایل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د فعالیتونو په 2002 کال کې پایل کړل هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زده پانتو نام فارغ شوم د هغه سره مې رسمي دنده لرله او د هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دند ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړل
پوهنتون بیا کله فارغ شوې
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او د هغه نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړئ
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي شي خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او ژباړن وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه وروسته بیا ما خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم نو بیا دغسې زده کړو هغه پاتې شوه او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغې وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او که وې هم ډېرې محدودې وې نو 2006 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپله زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2006 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سیسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته افغانستان 2021 کال کې بیا راغلم نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماسټري هم پروسه کال 2023 کال په میاشت کې بشپړ کړل نو دا د زده کړو سفر و
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اوري زموږ میلما وحید الله مایار دی تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې درته وویل چې زه کله د ژورنالیزم دوهم ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره، هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال ډسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه 2008 کال کې، بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. نو په هغې برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغې دندې تر 2019 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2019 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP لخوا وه. د UNDP لخوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس چون دمونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړه. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدې معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بله پوښتنه په دې ارتباط وکړم، تاسې په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې، او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه، اوس به فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغسې په میدان کې وي؟
له بعد مرغه تر هغې چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه، زه به تګ راتګ کولی شوی، تر هغې وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وامې اورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر یې دا چې څومره فعال و، څومره عصري و، او په کومه بڼه جوړ شوی و. آیا نو هم هغې ته کې ښوونکي وو، هغې کې زده کوونکي وو، او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی حتی کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اورېدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه ښوونځی تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی و، او اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ وو هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو. او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی و، نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه، د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه، تعمیر هم ورته جوړ شوی. په نو شرایط افغانستان دي، د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نورې ډېرې دي چې تعجیدونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي به شو، راته بنده به کوو، مایک به وغورځوو، د اخطارونه به راکېدل، راته را کول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي. نو ما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یو عامه اصطلاح دا ده چې موږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي. نو هغه فکر نه کوم چې اوس دې وخت دی چې سړی ووایي. اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم. دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر درون مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان حابی بولي، تاسو کومه حابی لرئ؟
والا که در دم ډیر خسته کون کس به درته معلوم شم چې خاص حابی نه لرم. ما یو غزنه حابی می داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم ام ده اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړی دی. غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوې خلک، دغه باره کې ولولم، دغه باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. نو زما خاص حابی دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو حابی ده چې نوي شیان کشف کړئ، نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم. غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم. هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و، ما خپل ونه شوای کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پې پوی نه شي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن په هغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وي خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کې مرغه د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایچ پی کې زما هغه ډېره موده دندم له دوی سره وه، تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنی دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې، علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه در اته ویل کېدل چې موږ داسې څنګه لرو چې پټی کو خو ځنې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده نور ادارې هم پکې شامل دي په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو نور زمونږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي چې په هغې کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پټ کړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه زه خپل چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکاناتي وو یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ورسره شریک شي اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې اخاطه نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې زموږ وخت ضایع پوره دی خو بیا هم کېدای شي بټونه وي په کې ځینې ځایونه لږ کړو
موټر کے جمع اور اعظم دفتر دے اور نړیوال پروگرام دے اور کلا میڈیا دا کلا ٹیلیویژن دے کلا رادیو پیدا شو نو ما انسو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې و ما خپل د ژوند یو څه ترخی ورته ویل اخیرا ته قتل وای ما فکر کاوه هغه د ریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیره پراټه بشې یعنی دغه هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غالل دي چای فکر نه کوو نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړنۍ کومځای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دغه نو ورستم زل لاسکلان لانوم چې ما پلار له لاس ورکو مونږ د بدبختۍ او کند ته ولوي دو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم زه پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه ښار کې ما تاسو بیا اوریدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکر دي هغه کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګری کړی دا نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې دغه سه تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نشوم کله چې بیرته راګرځیدلم بیا خوندې تتللم کله چې بیا مجبور شوم بیا مې کار کړی دی نو دغه به کېدای شي ځنو د لپاره یو الهام وي چې هیڅ وخت تسلیم نشي زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بل اخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما هیڅ وخت فکر نه کوم نو ټول ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي نا امید نه شي نا هیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي یو وبالي په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ څه لاسته نه شي راوړي
او حمد دې ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره
مننه سروان سر
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نو سایا ما دشنو
دوڑا کورا نشی اشنا یا بو منگا وڑم یا بوڑنگا بنگا سما دشنا نوے بو ویلے جڑو نکی بابو واتوب جے پردی کورتا ویرتی جڑو کبی نا دشنا
ساعت